أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. نغى آيات كريمة سورة توبة يوصلو پنزسم آيات دي. فمخي آياتو كي دا خبر ثابت اسوا چه كافر او مشرك چه پر كفر باندي دا دنیا سخولار سي هاگه کس تا بيا دعا جائز نده. کافر تا بدا دعا نکه چه الله دي وبخشي. مشرک تا بدا دعا نکه چه الله دي وبخشي. البته که کافر یا مشرک جوندی و دا دعا ورتا کوالی سی چه الله دی هدایت ورتا وکی، الله دی دا کفر او دا شرک سخ خلاص کی. دا چه دا کافر او دا مشرک لپاره دا مغفرت دعا منع ده، دا چه ظلم دا دی پا حقی ندی. فدا آیات کریمه کی الله جل جلاله دا خبر ثابتی وی حقیقت دا دی هر قوم چه پر کفر باندی دا دنیا سخ تللی دی، دا سنه دا چه دی نو پر پوٹو سترگو او پا ناخبر کیا باندی کفر کردی دی پر کفر باندی و پات سوی دی، بلکه هر قوم تا اللہ جل جلاله حق شو دلی دی. دا حق شو دلو سرا سرا اے بیا هر حکم جلا جلا سرا دا دلائلو دی تا بیان کردی دی. دا دیر شوولو او دا ار حکم جلا جلا اشکارکوولو ورست بیا دی کفر اختیار کردی دی. پا دی وجه باندی چی حق ورته ښکاره سو بیا دلائل ورته معلوم سو، د دې ټولو سره سره چې بیا دی پر کفر باندې د دنیا څخه ځي، نو دی بیا حق د دې نه لري چې مغفرت کې د ده لپاره وغوښتل سي. نو ځکه الله عزوجل فرمایي وما کان الله لیضل قوما، وما کان الله نه دی الله جل جلاله لیضل چې لار ورکه کی قوما، یو قوم یعنی د دنیا څخه دې کافر تیر کی. بعد اذ هداهم رست تردی چه هدایت وکی اللہ دیتا، بعد رست اذ ترحق وقت هداهم چه اللہ هدایت وکی و دیتا، او دا یواز هدایت نه حتی ترداس اندازه یوبینا چه سفا سفا بیان کی لهم دیلر ما حق شیان یتقون. پا کار داده چه دی تقوا پلاس تراوڑی او دا اللہ سخو ویریشی پریزگاری پوکی یو بینا چی سفا سفا اللہ بیان کی لهم دی لرا ما آغا شیان یتقون چی دی پریزگاری پوکی. ان اللہ بے شک اللہ جل جلاله بی کل شین پر حن شبان دی علیم زیادت علم لرن کی دی. تا چی دا دی دا گمرهی پیسلا کی جی کافران تر دنیا جی، تا دست پنا خبر تا سر ندا چی دی نو پا ایتس نگی خبر نہ حقیقت و تمعلوم دی، نہ دن احکام و تمعلوم دی، نہ دلائل و تمعلوم دی. جوان مربانی تیر سو داغس پر خبر تا کہ وفات سو مغفرت و مربانی بان سو جہنم و مرتلازم سو دا سی ندا. لکہ اللہ عز و جل چی سمودیان و دا قوم کا اڑا فرمائی و اما ثمود فہدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دا سورة فصلت و لسم آیت تی اغز ای کہ اللہ عز و جل فرمائی و ای دا سمود قوم تا مج هدایت وکی یعنی دی لار مورت وشو دل احکام و صفا صفا و تبیان کرل داغس خورس تبیادی یرندوال اختیار کی یعنی دی کپر اختیار کی. نو دا چی دا دی دمری روشنائی سرا سرا بیادی کپر اختیار کی، نو بیادا پر دیبانی لازم دا چی جہنم دی هم وار کرل سی او بیادی نمخبرت دعا هم وربانی بند کرل سی. ان اللہ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فدي آيات كريمة كي بيا دا مؤمنانو تشويق والدي او دا مؤمنانو تيز والدي پر جهاد واندي. مؤمنان تداسي فرمائي ويتاسو دا الله پا حكم جهاد وفي دا كفارو سر وجنگيش كفار لمنزا يوسي ولي تاسو جهاد ولي نكوي، دا جهاد مقصد سدي، دا جهاد مقصد تا دي چه تاسو په توره د اسلام باندې پر ټولو قومونو او پر ټول ځمکه باندې د الله قانون نافذ کی. دا یې مقصد دی. هر څوک چې دې ته حاضر سو چې د الله قانون منم، بس هغه د اسلام د تورې څخه خلاص دی. پر هغه چا باندې د اسلام توره وچلوي چې د الله قانون نه مني، دا د جهاد مقصد دی. نو دا چې د جهاد مقصد دی، دا ځکه او اسمانونه د الله ملکیت نه دی، و دی دا چې ځکه او اسمانونه د الله ملکیت دی، د الله په ملکیت کې باید الله قانون رانیسي، باید راش څنګه راش ولاړ سي نه چراون غړي د الله قانون راولي که د الله بندگان یاست، د الله حکم مني. او که تاسو دا وایاست چې موږ خدا منو چې ځکه او اسمانونه د الله ملکیت دی، په کار دا ده چې په ځکه کې د الله قانون تطبیق سي، دا خبره خو منو او دا مقصد د پاره حاضر یو. خو خبره دا ده چې کفار ډېر قوتمند دي، د هغو سره زموږ زور نسته، موږ کمزور یو. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې فرمایي، وای الله ستاسو ناصر دی. کم کسان چې کفار دي، د هغو نه الله دوست دی، نه الله ناصر دی، نه الله مرسته کوي. تاسو په اخلاص او په رښتیا ولاړ سي، الله عز وجل به هغه تاسو ته وشرمي، تاسو ته به الله نصرت درکړي. تشویق د مسلمانانو په جهاد سره په دا آیت کریمه کې دی. الله عز وجل فرمایي، وای تاسو جهاد وکړئ، ځکه ان الله بشک الله جل جلاله چې دی، لهو دی الله لرا ملک السماوات با شهید اسمانو دی ول ارض او با شهید مزکو دی. چا لر چې با شهید مزکو د اسمانو وي، هر کس ته دا پکار ده چې دا سلوی ذات، دا سلوی الله په امر او په حکم، د الله په ملکیت کې، د الله احکام او د الله دین نافذ کې. او که تاسو دا وایس چې کفار پر موږ زور وردی، نو تاسو دا خبره واوري، یحیی و یمیت، الله داسې ذاتی چې ژوندی کېدل کی او مړ کېدل کی. وما لکم من دون الله، وما نست لکم تاسو لره من دون الله ما سوا د الله څخه، من ولی ته دوست نست ولا نصیر، او نه مددگار سته. تاسو ته وایم تاسو دوست الله دی، د الله بغیر تاسو بل ناصر او مددگار نه لري. نو تاسو ته الله حکم ومني، الله برازي سي، الله واستاسو ناصر او دوست جوړ سي. نو چې الله ستاسو ناصر او دوست مددگار وي، بس الله مو بس دي. کافران چې د الله دشمنان دي، الله نه د هغو دوست دي او نه ناصر دي، مددگار یې هم نه دي. په دې اړه باندې یو حدیث راځي چې مځکه او اسمانونه ټول د الله دي او د الله عز وجل مخلوق دي. په حدیث شریف کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، اورج صحابه تو ویل، هل تسمعون ما اسمعو، آیا تاسو اوري هغه شی چې زه یې اورم؟ صحابه ورته وویل، یا رسول الله، ما نسمعو من شی، موږ خو هیڅ نه اورو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، انی لا اسمع اطیت السماء، زاد اسمان چخکی اورم، چخکی نه پر کټ باندې چې څوک شي نه، د لرګو پر کټ باندې درون شی ور باندې کشیږي، بار یو ډول ژغ کی چخکی کی، یا یو پر یو دابه او حیوان باندې درون بار واچې، هغه یو ډول ژغ کی چخکی کی، زه د اسمان داسې چخکی اورم. صحابه پښتنه چې وکړه، چې یا رسول الله، دا نو د څه چخکی دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل، ول په اسمان کې د ملائکو دومره ازدحام دی، وما فيها من موضع شبرا الا وعليه ملك ساجد او قائم. فطول اسمان کی ول ویش مذکر نست، مگر فراغ باندې و ملائکه ولاړه ده، یا پر رکوع، یا پر مازه، یا پر سجده باندې. نو په دې لحاظ باندې اے اصحابو، پر اسمانو باندې د الله ملکیت دی، پر اسمانو باندې د الله جل جلاله واکمنی او بچی ده، پر مذکر هم، پر اسمانو هم. په هر صورت دا چې پر مځکه او اسمانو ټولو باندې د الله واکو بادشاهي ده، نو تاسو لره دا په کار ده چې د الله په حکم جهاد د کفارو سره وکړي، د الله حکم نافذ کړي په ټوله مځکه کې. الله مناصر و مددگار هم دی، دا د الله وعده ده. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. فدي ايات كريمه او بس ايات كريمه كي الله جل جلاله ده هو درو دولو مسلمانان بيان كي چې په جهاد کې شرکت وکړه. تبوک غزا، د تبوک غزا پاره کې مخکې یادونه موږ وکړه چې خلک ټول شپږ ډلې سو، درې ډلې منافقان و، او درې ډلې مسلمانان وو. دغه درې ډلې چې مسلمانان وو په دې درو ډلو کې یوه ډله هغه سي مسلمانان وو چې څنګه یې د جهاد نوم واورېدی د الله حکم او د الله فیصله یې د پیغمبر علیه السلام پر ژبه واورېدل چې د تبوک غزا ته تګ دی د عیسوي کفارو سره مقابله او جهاد دی دی بیچون او بیچاره بې پوښتنې ټول حاضر سوه او لبیک یې ووایه. دا هغه غښتلې ډله د مسلمانانو څخه وه. او دوهمه ډله دا وه چې اول وار یې د جهاد غږ واورېدی د تبوک د غزا خبره یې واورېدل. دې ژر په ذهن کې دا سخته ګرمي ملاحظه کړه چې څومره سخته ګرمي ده. خوراکي شیان کم دي، د بل اړخ څخه خورماوي پخې دي، زموږ د ټول کال عاید پر پخېدو دی، او د بل اړخ څخه سورلۍ کمی دي. بله خبره لا دا ده چې د دوی قوت سره مقابله ده. نو اول وارې په زړه کې څکران ورته معلومه شوه. د لږ فکر وهلو وروسته یې دستي ذهن ته دا خبره راغله چې دا ټولې فیصلې د الله دی. اسباب و وسائل برابرول دا د الله امر دی، د الله په قدرت کې ده. او که الله عز وجل موږ ته تکلیف رسول وغواړي دلیې هم رسولی سي، او که مو د تکلیف څخه محفوظ کول وغواړي که تبوک ته ولاړ شو بیا مو هم الله عز وجل د تکلیف ساتي. نو بیرته دستي په دوهم قدم کې حاضر شو. دا دوهمه ډله وه. دریمه ډله پاک مسلمانان وه چې وچ کلک بېل عذره د کهالۍ او سستۍ په وجه پاتې سوي وه. په دا دوو آیاتو کې الله جل جلاله د دې درو ډلو بیان کړي. په د اول آیت کریمه کې د اولو دوو ډلو بیان کړي. الله عز وجل فرمایي لقد تاب الله على النبي لا خامخا قد بتاكيك سر تاب الله مهرباني وفرمايا الله على النبي پر نبي باندي والمهاجرين او پر مهاجر صحابه باندي والانصار پر انصار صحابه باندي الذين هغا مهاجر او انصار صحابه اتبعوه چدي تابداري دا پیغمبر عليه السلام وکرل في ساعة العسر فسعت سختيكي سختی تکلیف دا ټول برداشت کړل او د الله د پیغمبر اطاعت یې وکړي. بیچون او بیچاره دا ولا ډله وه. او په دې پسې الفاظو کې د دوهمې ډلې بیان دي من بعد وروسته ما تر هغه کاده چې نږدې وو یزیغو چې کاږه سوي وای قلوبو زړونه فریق د یوې ډلې من هم د دې صحابو څخه. دا سختی او تکلیفونه دا داسې تکلیفونه وه چې نږدې وو د دې مؤمنانو څخه د یوې ډلې زړونه کاږه سوي وای د جهاد څخه پاته سوي وای. ثم وروسته تابه رحمت وفرمایه الله علیهم پر دې باندې زړونه یې بېرته ژر راواړول مضبوط او ثابت قدم شول. ان بېشکه هو دغه الله بهم پر دې باندې رؤوف زیات نرمی کوونکی دی، رحیم زیات مهربانه دی. دا چې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته خطاب وکړي لقد تاب الله علی النبی مهربانی وفرمایل، د دې اصلي ترجمه خو داسې کېږي لقد تاب الله قبل ولد توبې وکړل الله پر نبی علیه السلام باندې، یعنی د نبی علیه السلام توبه یې قبول کړل، او د مهاجرو د انصارو غښتلو توبه یې قبول کړل. نو سړی ته دا سوال پیدا کېږي چې توبه قبلېدل خو په هغه صورت کې راځي چې ګناه راسي. پیغمبر علیه السلام خو د ګناه څخه معصوم و. مهاجر او انصار صحابه چې په همت یې د پیغمبر علیه السلام خبره ومنل، دوی خو د ګناه څخه په دا موضوع کې خلاص وه. نو د دې په جواب کې تفسیر لیکلی دی چې د دې تاب الله څخه مقصد رحمت د الله دی، یعنی د الله رحمت پر تاسو وسو چې تاسو ګناه ته اړ نسواست چې بیا تاسو توبې ته اړ واست، بلکې د لومړي ځل لپاره د الله رحمت پر تاسو وسو چې تاسو د توفیق درکې په پوره عزم سره د الله دا حکم تاسو ومنئ. او یاد دې تاب الله څخه هغه درجې او مرتبې مراد دي چې الله جل جلاله د انبیاو او اولیاو لپاره پیدا کړي دي، یعنی لوړې لوړې درجاتې تر ټیټو درجاتو لوړې الله تاسو ته دله درکړلې. او دا چې دې مؤمنانو د پیغمبر علیه السلام په سختی کې اطاعت وکړي دا خبره بیخي ښکاره ده. د تبوک غزا چې په تفصیل سره په احادیثو کې وکتل سي یا د سیرت په کتابونو کې وکتل سي پر صحابه وو چې څومره تکلیفونه راغلي دي هغه بیخي زیات دي. د نمونې په ډول باندې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه روایت دی، دی مبارک فرمایي وای پر موږ باندې دومره سختی رالی چې د مبارکو صحابه او پښې به وپړسېدلې او د ډېره تګه څخه وروسته چې پښې به وپړسېدلې بیا به پښې وچاودلې بیا به د پوستونو صحابه و داسې پر دې پښو باندې راواړول په ټوکرانو کې به یې وپېچل بیا به یې په دې ګرمۍ مزل کاوه سورلۍ کمې وې په یو روایت کې راځي چې پر لسو لسو کسانو باندې یو اوښ رسېدی لس لس کسان به په وار سره پر سپرېدل یو ګړۍ به یو کس پرېدی بیا به هغه راکښته شو بیا به بل کس پرېدی بیا به بل کس پرېدی لس لس نفره په وار سره پر اوښ سپرېدل سورلۍ دومره کمې وې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي د دې دومره مزل او د ګرمۍ سره سره زموږ دپاره دومره تکالیف و چې تنده تر داسې اندازې پورې ډېره شوه چې یو سړی پر خپل حلاقت وویرېدی خپل اوښ یې حلال کړي نس یې ورڅیرې کړي په نس کې چې کومې اوبه وې د دې اوښ ته نس اوبه هغه یې وڅښلې د ډېرې تندې او د سختۍ څخه دا سختي او تکلیف چې راغلل بېخي د توان نه څخه وتلې خبره وه ابوبکر رضی الله عنه رالی پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره داسې سختي ده ته موږ ته د خیر دعا وکړه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا وکړل باران وشو کله چې باران وشو موږ سره چې کم لور شو هغه د دې باران په اوبو باندې ډک شوه او موږ د دې سختي او تکلیف څخه تر یو اندازې خلاص نو دې کسانو د پیغمبر علیه السلام په داسې سختیو کې اطاعت کړی دي او ملګري ورسره کړی د امر یې منلی دي نو ځکه الله په قرآن کې ستایش کی په قرآن کې الله صفت بیانوي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض فدي آيات كريمة كالله جل جلاله ده غدريم يدلي مسلمانان بيان كي غدريم دل مسلمانان چې د سستی په واجه پاتې سوی و تا هم دوی برخه ګرځېدلی و لس کسان و او کسان هغه و چې پاتېرو آیاتو کې بیان وسو چې دی څه وکړل پیغمبر علیه السلام چې راتلی د نبوي مشر په میلانو پر ځانونه وتړل او دا یې فیصله وکړه چې تر هغه مهال زموږ د پاره د بخش آیاتونه نازل سوي نه وي او یا زموږ بخش قبل سوي نه وي ته پیغمبر علیه السلام په دعا یا پیغمبر علیه السلام ته تر هغه وخته به موږ ځانونه خلاص کړو نو هغه چې پیغمبر علیه السلام رالی څه وخت وروسته آیاتونه نازل شوه هغه سره د ترجمې او تفسیر هغه خبره تېره شوه هغه آیاتونه تېر شوه او په دې لسو کسانو کې درې کسان وه چې هغو دغه کار دغسې نه دی کړی دغه درې کسان یو کعب بن مالک رضی الله عنه نومېدی او بل مراره بن ربیع رضی الله عنه نومېدی بل صحابي هلال بن امیه رضی الله عنه نومېدی دا درې صحابه وه دې درو صحابه په میلانو پورې هم ځانونه نه وتړلې او هغسې هم نه وکړي لکه څه د پاسه اتیا کسه منافقان چې پیغمبر علیه السلام رالی دوی ټوله ور ووتله نبوي مشرق ته د درواغو قسمونه یې یاد کړل د درواغو عذرونه یې یاد کړل او د پیغمبر علیه السلام څخه به یې معذرت او عفو غوښتل چې الله پیغمبره موږ ته د مغفرت دعا وکړه داسې کار یې ونه کړي نو دا چې دوی څنګه وکړل یو حادث چې کعب بن مالک رضی الله عنه روایت کړی دی اوږد حادث دی د ټوله خپله قصه په کښې بیان کړې ده هغه حادث به رانقل کړو دغه حادث صحیحین را نقل کړی دي نورو د احادیثو کتابونه هم را نقل کړی دي دغه حادث کې دغه د درو صحابه واقعا په تفصیل سره بیان شوی دی کعب بن مالک داسې روایت کوي ته مبارک فرمایي وایي د تبوک غزا چې کله پیښ شول د تبوک غزا اصلا یو امتحان و په دې وجه باندې چې سخته ګرمي وه توشه کمه وه اسباب و وسایل کم وه نو ځکه د پیغمبر علیه السلام د پخوا عادت برخلاف پیغمبر علیه السلام عادت مبارک څنګه و عادت مبارک ادا شو چې کله به غزا ته تلی چیرې یو طرف ته نو ظاهرا به یې د هغه طرف نوم و عامو صحابو ته نه یادوي مثلا د مکې مکرمې د فتح اراده پیغمبر علیه السلام درلوده صحابه یې په دې نه خبرول چې موږ ځو پر مکه مکرمه باندې حمله کوو په مکې په خلکو باندې او فتحه د مکې د ښار کوو دا خبرې نه کول په دې وجه باندې چې دلته منافقان موجود وه هغو به جاسوسي کول دا خبره به یې رسوله دستي تر کفارو پورې هغو به تیاري نیول پیغمبر علیه السلام عادت تاسو او پیغمبر علیه السلام به توریه کول توریه دې ته ویل کېږي چې ظاهرا سړی یوه خبره وکړي د کافر او د دښمن د دوکو کولو لپاره په حقیقت کې مقصد بل وي ته مثال په ډول باندې پیغمبر علیه السلام به صحابه ته وویل چې سبا پر لمرخاته طرف باندې ځو او د پیغمبر علیه السلام به اراده وه چې لمر لوېده طرف ته ولاړ شي کله چې به سهار شو د صحابه پوج او لشکرو کاروان به برابر شو
پیغمبر علیہ السلام بدل مرخاته پر طرف باندې یو څو ګام ولاړی بیر ته وګرځیدې پر مروه د طرف ولاړی. دا توریا ده. دا ظاهرا د پیغمبر علیہ السلام چې کوم خبره د ماشام وو هغه صحیح سو، خو د پیغمبر علیہ السلام چې کوم مقصود وو چې د دشمن جاسوسان دشمن ته آلیو نسی هغه به هم ځای سو. دا د پیغمبر علیہ السلام عادت وو. خو د تبوک غزا چې کېدل کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي نبی علیہ السلام عام اعلان وکړي چې موږ ځو د عیسویانو د کفارو سره جنگ دی. دا اعلان یې ځکه وکړي چې ګرمي ډېره سخته وه او دشمن ډېر زورور و، چې عام مسلمانان صحابه اکرام ښه پوره پوره تیاری ونیسي. په دې وجه باندې عام اعلان وکړي چې تاسو ټوله خبر چې زموږ جهاد دی غزا ده د عیسوي کفارو سره، چې هغه ډېر غټ قوت او طاقت دی، ځای لیرې دی، 700 کیلومتره لار ده، سخته ګرمي ده، تاسو ځانونه اماده. کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي زه هغه څوک وم چې په بیعت د عقبې کې هم شریک سوی وم. پرون د دغه عقبې د بیعت بیان پوره په تفصیل سره تیر سو. د بدر د غزا ما سوا نور په ټولو غزاو کې شریک سوی وم. په هره غزا کې چې به زه شریک کېدم مسکین به وم، دربدره به وم. په الله دې مې قسم وي چې دا غزا پېښېدل چې زه ډېر مالدار وم. زه هیڅ وخت د دوو سورلیو مالک سوی نه وم، خو دا غزا چې کېدله زه د دوو سورلیو مالک وم. پیسې مې هم درلودې او صحت مې هم ته پخوا په پرتله برابر و، هیڅ عذر مې نه درلودې. نو پیغمبر علیه السلام چې د جهاد اعلان وکړي نوم لیکنه هم نه کول، ځکه چې صحابه ډېر وه او ستړیا و تکلیفونه ډېر وه، لیست نه جوړېدی چې څوک څوک سي. نو زما هم دا اراده وه چې روان سم او د پیغمبر علیه السلام سره ولاړ سم. په دې کار به اخته سوم، په دې کار به اخته سوم. دا ورځې را لنډېدلې لنډېدلې، حتی چې د پنجشنبې ورځ راغله د پیغمبر علیه السلام عادت داسې و که به غزا ته تلی که به هر سفر ته تلی، د پنجشنبې ورځ یې ډېره خوښه وه. د پنجشنبې په ورځ باندې یې سفر کوي. د پنجشنبې سهار راغلی پیغمبر علیه السلام کاروان برابر کړي، 10,000 صحابه پکښې موجود وه، کاروان روان سو. زما دا اراده ده، دی وایي چې اوس به زه روانېږم، اوس به روانېږم، خو په کارو اخته کېږم، سستي او کهالي غلبه راباندې کوي. د پیغمبر علیه السلام کاروان ټول ولاړی، بیا مې هم دا اراده ده چې پسې ور روانېږم، به پر لارې باندې به ورسره یو ځای کېږم. خو هغه کاروان تلی تلی، زما هم دا اراده ده چې نن به روانېږم، سهار به روانېږم. پیغمبر علیه السلام تبوک ته ورسېدی، پر ټوله لار یې زما پوښتنه نه ده کړې، سره د دې چې کعب بن مالک رضی الله عنه د هغه صحابه څخه دی چې پیغمبر علیه السلام ډېر محبت ورسره درلودی. ا د پرون د بیعت کې سموږ وکړل، پره تفصیل یې تیر سو. د خاصو صحابه څخه دی چې د پیغمبر علیه السلام تر هجرت مخکې پیغمبر علیه السلام ورسره بیعت کړی دی او په ټولو غزاو کې ګډون کړی دی. دی وایي پیغمبر علیه السلام چې تبوک ته ورسېدی، هلته یې پوښتنه وکړل چې کعب بن مالک نه معلومېږي چیرې دی، څه ورته پېښه ده. دی وایي د بنو سلمه قوم څخه یو کس پیغمبر علیه السلام ته وویل چې د الله پیغمبره، هغه د پیسو شوق اخیستی دی، جهاد ته نه دی راغلی، نه راځي، هغه اوس د مال محبت کوي. وایي دا خبره چې وکړل، معاذ بن جبل رضی الله عنه ده خبره رد کړل، ویل تا ډېره کمزورې او کرکجنه خبره وکړل. تر اوسه پورې چې زما څومره ژوند سوی دی، ما د کعب بن مالک څخه غیر د خیر د خبرې څخه د شر خبره، د شر حرکت نه دی اورېدلی. دا خبره مه کوه. پیغمبر علیه السلام د بنو سلمه قوم خبره هم واورېدل، د معاذ بن جبل رضی الله عنه خبره هم واورېدل، نو چوپ پاتې شو، ژغې ونه کړ. تر داسې اندازې پورې چې پیغمبر علیه السلام په دې سفر 50 ورځې تیرې کړلې. بعد 50 ورځو څخه مدینې منورې ته راغلې. کله چې مدینې منورې ته راورسېدې، د پیغمبر علیه السلام دوهم مبارک عادت دا و چې په سفر به هر چیرې تللی و، نو د سهار په وخت کې به ښار ته راننوتې. د سهار وخت سره د پیغمبر علیه السلام ډېر محبت و او دا دعا به یې کول، اللهم بارک لامتنا فی بکورهم، یا الله زما امت ته د سهار په وختونو کې برکت ورواچه. زما امتیان چې کارونه کوي د سهار په وختو کې، که عبادت کوي که د دنیا کار کوي، یا الله برکت پکښې ورواچه. شیطان بیا وسه کوي، پیغمبر علیه السلام خدا دعا کړې ده ټول خلق سهار بیدی، ټول بدی ملایان هم دغه سکی چې دا روزه راسی مون شې ور وختي کې پښتمتي ونځي کې ونی سي بدس ملایان هم دغه په مکو سره کې او حال دا چې د سهار وخت ډیر د برکت وخت دی په دې وخت کې عبادت کول د دنیا هر کار کول شنتی جلري نو پیغمبر علی السلام هم دا سوچ د سهار په وخت کې بشار ترانه نواتی چې دا وخت برانی د شار د باندې بشوا وکړل سهار برانه نواتی مبارک پیغمبر علی السلام چې د سهار په وختو کې مدینه منوره شهر ته داخل د خپل عادت مطابق مسجد ته ولاړی دا د نبی علی السلام عادت دوهم عادت یې دا و چې مسجد ته بتلی هلته بیا دوه رکعته نفل کول بیا به راوتی د فاطمې رضی الله عنها کور ته بتلی چې د ده مبارک لور وه ورپسې به نو بیا خپل مبارک کور ته تلی کله چې پیغمبر علی السلام مسجد ته رالی څه د پاس اتیا قسم منافقانو هغه ورغلل قسمونه یې ورته یاد کړل چې د الله پیغمبره ما دا عذر درلودی او دا عذر مې درلودی ډېر کوشش یې کاوه چې پیغمبر علیه السلام راضي کړي او درواغ ورښچا او ژبه به یې ورته اړول اړول د الله پیغمبره ما د مغفرت دعا وکړه زه په دې عذر پاته سوی یم او د دې قسم په خدای وي چې دی بلا عذره که عذر نه وای خامخا به تللی وای دا خبرې ورته کولې پیغمبر علیه السلام به ظاهرا د دې حال ته کتل د دې پر قسمو به ظاهرا اعتماد وکړي عاد په سره وکی د مغفرت دعا به ظاهرا ورته وکړل او دا به ورته ویل چې ستاسو پټ حال الله ته حواله دی زه خو انسان یم د غیب و علم نه لرم ستاسو ظاهري حال ته ګورم او اوه کسان و هغه په میلانو پورې ځانونه تړلي وه ما څه کول ما د قریبانو د دوستانو سره مشوره وکړل چې زه خو یوازې بلا عذره پاته سوی یم زه څه چل وکړم قریبانو دوستانو راته وویل چې ته خو نیک سړی پیغمبر علیه السلام در سره محبت لري ټول عمر دی علیه السلام ته درواغ مې دی ویلي په ټولو غذاو کې دې ګډون کړی دی ورسه یو عذر ورته ووایه یو درواغ سره جوړ کړه و تا عذر مې درلودی پیغمبر علیه السلام یې در سره مني څه وخت وروسته به الله معافي درته ولیکي وایي چې ټولو دوستانو دا مشوره راکړه ما چې د ځانه سره فکر وکړي چې یو کار خو دې ګناه کړی ده نه یې تللی جهاد ته دوهمه ګناه بیا دا کړی د الله د پیغمبر په حضور کې درواغ وایه نو تلو ناتلو کله چې پیغمبر علیه السلام مسجد ته رالی زه هم مسجد ته راغلم مسجد ته چې رالم د ځانه سره مې دا فیصله وکړه چې یوازې به دې رښتیا خلاصولی سي درواغ به نه وایم وایي زه ورغلم پیغمبر علیه السلام ته مې سلام ووایه پیغمبر علیه السلام راته مسکی شو غاښونه یې سپین کړل لکه د ناراضۍ غاښونه سپینېدل ما ورته وویل ای د الله پیغمبره زما دې په الله قسم وي چې نه منافق سوی یم نه مې په زړه کې منافقت شته او زه به تا ته سپین رښتیا پاکه صفا خبره کوم پیغمبر علیه السلام سوال له سبکی وای ما ټول چې د الله پیغمبر په الله دې مقسم چې نه منافق سوی یم نه په دې کې منافقت شته پیغمبر علیه السلام په جواب کې راته وویل چې منافقت په دې کې نشته او چې مسلمان نو بیا چې هاته ولې نه وستل تاسو ورلې نه درلوده تا مال نه درلوده ما په جواب کې ټول چې د الله پیغمبر زه پاک سفارش شاده توایم او دا مې د ځان سره فیصله کړې ده چې زه به تا ته رښتیا وایم که څه هم دوستانو ما ته مشورې راکړي دي چې د درواغو عذر و بهانه درته وکړم مګر ما سورلۍ درلوده مال مې درلوده هیڅ عذر مې نه درلودی یوازې د سستۍ په وجه پاته سوی یم پیغمبر علیه السلام راته تا رښتیا وویل ستا خبره الله ته حواله ده هر کله چې الله ستا په اړه فیصله وکړم بیا به ګورو چې څه وایي زه د مسجد څخه راووتم خلکو ملامت کړم راته ویې ویل چې دا کار دې څنګه وکړې خو یو بهانه به دې ورته کړې وای نو ما د ځانه سره فکر وکړ چې یوازې ته دغه سې وې چې داسې خبره دې ورته وکړل بیا مې پوښتنه وکړل مال یو بل څوک هم داسې شته چې زما غوندې خبرې ورته کړې چا راته وویل چې هو مراره بن ربیع او هلال بن امیه هغو هم دغسې پاکه صفا خبره ورته کړې ده دی مبارک په دغه اوږد حدیث کې خپله قصه بیانوي وایي مراره بن ربیع هغه په باغ او په مال اخته شو په دې وجه جهاد ته نه وتلی او دا هلال بن امیه د ته اولادونه او کورنۍ ډېر وخت دی چې لرې پاته شوی وو تصادق په دغه شپو کې چې د تبوک غزا کېدل هغه کورنۍ او اولادونه او بچان یې سره راجمع شوي وه د فکر وکړې چې څو شپې به د خپلو دوستانو سره تېرې کړم دا د دوستانو په وجه باندې پاته شوی وو هغه د مال په وجه پاته شوی وو زما هغه نو سستي وو که حالي وو کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي پیغمبر علیه السلام صحابو ته امر وکړي او ورته ویې ویل چې تر هغه وخته پورې چې د الله فیصله د دوی په اړه باندې راځي تاسو ټول خبرې ورسره بندې کړئ د درو صحابو د درو سرو مقام ډېر لوړ دی د ډېرې اوچتې درجې صحابه دي دا چې اوس دوی ته تکلیف ورکول کېږي زحمت ورکول کېږي د هومره مقام لوړ دی ټولو صحابو پر دې باندې خبرې منلې نه یې د دوی سلام ته جواب وایه نه یې سلام ور اچوي، نه یې خبرې ورسره کولې، نه یې معامله ورسره کوله، تر داسې اندازې پورې کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي څلوېښت ورځې پوره سوې. د څلوېښتو ورځو څخه وروسته د پیغمبر علیه السلام یو قاصد راغلی، اعلان یې وکړي، موږ ته یې وویل چې تاسو به د خپلو ښځو څخه هم جلا شئ. نو وایي کله چې د پیغمبر علیه السلام حکم و زموږ سره چا خبرې نه کوله، چا سلام نه راته وایه، زموږ سلام ته یې جواب نه وایه، ما خپله ښځه د پلار کره واستوله. یوازې هلال بن امیه رضی الله عنه چې مریض و، د هغې ښځې د پیغمبر علیه السلام په حضور کې عرض وکړي چې یا رسول الله، هلال شپه ورځ ژاړي او مریض دی، زه به یې خدمت وکړم. پیغمبر علیه السلام هغې ښځې ته اجازت وکړي، زه یوازې وکړم، پر ما باندې ځکه راتنګ شوه. هلال بن امیه او مراره بن ربیع تا کمزوري و، په کور ننوتلې وه، شپه ورځ یې ژړل. ما همت کړی و د باندې راوتم، په کوڅو بازارو کې ګرځېدم، خو چا خبرې نه راسره کولې. په ټوله مدینه کې چې هر چا ته به مې سلام وایه، هر چا سره به مې خبرې وکړلې، چا هېڅ نه راته وویل. مسجد نبوي ته به راغلم، سلام به مې واچوه، پیغمبر علیه السلام به مخ راڅخه واړوي. دومره مځکه راباندې تنګه شول چې خدای ناکرده که زه په دې شپو کې مړ سم، د الله پیغمبر به د جنازې لمونځ رانه کړي، او که خدای ناکرده د الله پیغمبر د دنیا څخه ولاړ شي، د ژوند تر پایه به صحابه پر ما باندې خبرې مانه کړي. ډېر سخت وېرېدم او ډېره سخته مځکه راباندې تنګه وه، تر داسې اندازې پورې چې مځکه داسې راباندې تنګه شول، خپل د اکا زوی قتاده رضی الله عنه چې زما سره ډېر محبت و، هغه ته ورغلم، پر دیواله د باغ ور واوښتل، سلام یې ورته ووایه، جواب یې نه کړې. بیا مې ورته وویل چې قتاده، تا ته بهتره معلومه ده چې زه د الله او د الله د رسول سره محبت لرم. دا خبره مې دوه واره ورته تکرار، هېڅ نه راته وویل. درېیم وارې چې مې ورته وویل، تراتول الله او د الله رسول شکویش، الله ش علم لرونکی، خبرې نه راسره کولې. یو ورځ زه د مدینې منورې بازار ته راغلم، که ګورم یو سړی دی پوښتنه کوي، غلای راوړې د بازار ته، وایي کعب بن مالک څوک دی؟ خلکو په اشاره سره زور وښولم چې دا کعب بن مالک دی. هغه سړی زما سره ودرېد، یو خط یې راکړ، خط هم په ډېر قیمتي ډول باندې لیکل شوی و. چې ومې کتل په خط کې د غسان باچا امضا ده، د غسان باچا خط دی. غسان باچا ما ته لیکلی دی، وایي اے کعبه، زه خبر سوی یم چې ستا څخه خپل مشر، خپل پیغمبر ناراضه سوی دی، او پر تا یې مځکه و اسمان را تنګ کړي دي. ته خدای نه یې بې قدر کړي، زموږ طرف ته راسه، موږ به دې قدر وکړو، عزت به دې وکړو، مدب به دې وکړو. وایي ما چې دا خط ووایه، په چوغو چوغو مې وژړل چې زه اوس تر داسې سرحده رسېدلی یم چې بیخي د کفارو راته تمه ده. هغه مې غواړي چې د اسلام مې بیخي وباسي. نو وایي بیا ولاړم یو تنور کې اور بلې دی، خط مې هغه ته واچوي، رالم د پیغمبر علیه السلام حضور ته مې وژړل چې د الله پیغمبر، زما اوس حالت دومره بد سوی دی، کفار مې بېخي غواړي. وایي پوره پنځوس ورځې چې پوره سولې، دا آیات نازل شو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، فدي آياته كي كعب بن مالك رضي الله عنه فرمائي ويزمج دبراءة إعلان الله وكي. دا آيات دشبه نازل سولو. حضرت سلمان رضي الله عنها روايت تي ويدا آيات كريمة دشبه نازل سو. نو ايما پیغمبر علیه السلام تو ویل چې شدی چې دا کسان اوس خبر سي د شپې دی، ډېر سخت تنگ دی. پیغمبر علیه السلام را تو ویل که چیرې اوس دې ته اطلاع ورکول شي، په مدینه کې به یو غوبل جوړ شي، خلک به ووځي او ننوځي، ژغ و ژغ به شي، خلک به د خوبه ووځي. سهار به خبر، سهار چې پیغمبر علیه السلام په جومات کې لمونځ ادا کړي، صحابه ته خبر ورکړي. دستي سلا غر نژدې غر دی، نبوي مسجد ته، پر دې غره باندې یو سړی وخاتې. کعب بن مالک وایي ما چې د سهار لمونځ ادا کړي، پر بام باندې کښېناستم، ځکه و اسمان راباندې تنګه وه، چې ناببره مې یو لوړ ږغ د سلا غره څخه واورېدی، او د سلا غره څخه یو چا ږغ کوي چې اے کعبه، اے مراره بن ربیع، اے هلال بن امیه، الله ستاسو توبه قبوله کړل، ستاسو سره خبرې خلاص شولې، سلام شروع سو، کلام شروع سو. وایي دا خبره چې مې واورېدل، زه د ډېره خوشحالۍ څخه یو دم پر سجده پرېوتم چې الله زما توبه قبوله کړل. وایي پیغمبر علیه السلام دوو کسانو ته ویلي وه، یو کس چې رامخته سو ما ته راورسېدی. یو روایت کې دا راځي چې د چا اغوستې وه، هغه کالی یې په زیر او انعام کې ورکړل. بیا کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي زه راغلم نبوي مسجد ته، د پیغمبر علیه السلام پر مخ باندې د خوشحالۍ فضا خپره وه، او بیا ما سلام ورته ووایه، پیغمبر علیه السلام راسره محبت وکړي، صحابه مخ ته راغلل، او هغه ټولو مبارکي راکول، زیر یې راکوي چې ستا توبه الله قبوله کړل. نو دغه اوږد حدیث د دې آیات کریمه په شان نزول کې نازل سوی دی، او د دې درو سره صحابه او توبه قبول اسبل. دا د دې درېمې ډلې څخه و چې بېله ضرورت پاتې سوی او پاک مسلمانانو. هغه منافقون ته هیڅ سبزه نش نه دي ورکول سوي، چا د درواغو قسمونه یادول او د منافقت په وجه نه وه تللي. ازو د آیات ترجمې ته الله عز وجل فرمایي وعلى الثلاثه الذين وعلى الثلاثه پر درو کسانو باندې الذين هغه کسان خلفوا چې پاته کړل سوي وه، پاته کړل سوي وه یعنی حکم د توبې وروسته کړل سوي وه چې د دې په اړه الله فیصله وکړي، حتی تر داسې حده یې حکم ځنډول سوي وه. اذا هغه وخت ضاقت چې تنګه سو علیهم پر دې باندې الارض بمځکه بما رفضت سره د پراخوالي د ځکې وضاقت او تنګ سو علیهم پر دې باندې انفسهم ځانونه د دې نفسونه او ځانونه قربانې تنګ شول وظنوا او دې ګمان وکي اندا لا ملجا چې خلاصون نسته من الله د الله د لوري څخه بل ځای بل ملجا ځای د نجات نسته الا الیه مگر ما سوا د الله څخه یوازې دته د الله څخه بل ملجا بل پناځای پیدا کولای نسته الا الیه مگر یوازې دته همدغه الله ته دی الله ته چراسي الله د سرازي سي همدغه ملجای. ثم ورست تاب قبل ولد توبه وقل الله فاق عليهم فردي باندي رحمت الله نازل کی فردي باندي لي دفار د دي توبو چدي توبه و بس يعني قبل ولد توبه الله فردي باندي نازل کرم چدي توبه و بس او بیا کلق عزم وکي ان الله بشك الله جل جلاله هو دا الله التواب زياد توبه قبلون کی دي الرحيم زياد مهربان دي الله د دي توبه قبول کرم الله رحمت ور باندي وکي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا ايها الكسان چې ایمان وراوړي دي پر الله او پر رسول باندې اتقوا الله ته الله څخه وویریږي لکه دا غدري ګونی صحابه چې ته الله څخه وویریږي او وکونو سي مع الصادقين سره د رښتینو خلکو صداقت دی کړیو پاکه خبره کړیو پاکه خبره اخلاص کړل او لوړ مقام یې وګټي. د دې حدیث څخه تفسیر لیکون کو څو فائدې راځلې دي د کعب بن مالک رضی الله عنه د اوس حدیث څخه یو فائدہ دار استل د پیغمبر علی السلام چې بکله چیرې سفر کوي د پنځم به فورز به کوي نو که څوک ش سفر کول غواړي ته پیغمبر علی السلام په دا طریقه د عمل وکړي د پنځم به فورز باندې د سفر کوي او که څوک د سفر د لیري ځای څخه راسي کوشش دی وکړي د ساعت په وخت کې د کور ته راسي او اول واره چې مسجد ته ولاړ شي برکات نه پلتي وکړي. او همدا ډول د کعب بن مالک رضی الله عنه د دې حدیث څخه دا معلومه شو چې الله جل جلاله چې د خپل بنده مرتبه لوړی سخت زحمت ورکی زکه زورون او تکلیف هغه چاته ورکول کیږي چې داغه مقام او درجه لوړی چې مقام او درجه لوړی هغه ته ډیره توجه نه کول کیږي لکه منافقین ته چې توجه نه وکړل سول. او دا خبره ځینې ثابت سول چې صداقت دا په حق باندې سړی خلاصوالی شي سړی غواړي چې په حق ځان خلاص کی نو هر چیرې چې د صداقت ملګری وي او پاک صاف صداقت کی درواغ نه وای. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.